اشنایانو ادبی ډیره.
د امریکا غږ آشنا رادیو یې وړاندې کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د آشنایانو د ادبی ډیرې د خبرونې تر نوردونکو السلام علیکم. زه متی الله عابد. نن د نوې او تاسو به نوم سره آشنا استئ. ما د پر لومړی ځل د چور سره مرکه کوم نفیسه سحر چې شاعر هم ده ویاند هم ده او د ادبی حلقو کې خپل نوم او شهرت لري. ننګرهار نه موږ سره ملمنه ده. هغوی ته هرکلی. نفیسه سحر ستړي مشې پروګرام ته. افغانستان د امریکا غږ د لارې د غږ اوري نو بیا په خیر راغلی. تشکر. کوم اوریدونکو چې اوس د نوم او غږ اوري که هغوی ته ځان لږ معرفي کې پېژندګلو د لږ وشي خبرو کې بیا مخکې بیا سوالونه آسانه وي مونږ ته.
زما نوم نفیسه سحر ده او زه د ننګرهار پوهنتون د پښتو ادبیاتو پوهنځي نه فارغه یم. په 1964 کې تیرو 1944 کالو زه په ننګرهار کې د تاریخي ښځو په نوم یوه راډیو ده نرګس په نوم چې له هغې سره کار کوم.
د کار څه پکې و؟ تاسو برخه پکې څه ده؟
زه خپل ویان دیمه د رادیو مختلفې برنامې یا خبرونه پر مخ وړم. دنیا ادبی خبرونه هم دي هم پر مخ وړم. د دې سره په خوا کې ټولنیز خبرونه دي چې د هغه قربتو په غاړه لرم.
ښه ډیر ښه. د خپل موږ اردون کې د پاره نورم جالبه شو چې خپل شعر وای او د خلکو نم شعر اوري.
مننه ستاسو نظر دی. بالکل زه یو ادبی خبرونه هم لرم نرګسي وګمو په نوم یو خبرونه ده چې خپل دغه اړه یو کتاب هم لرو چې زموږ خپل د نرګس رادیو د شایق پمرسته باندې دغه کتاب چاپ شوی دی یا د شایق نتورک پمرسته باندې چې موږ په خپل هم د هڅه کړې ده په هغه کې د زینو خويند او شاعران خويند چې دي یا لرو پرتو سیمو کې دی او هغه رادیو ته یا مثلا هغه چاپ ځایونو ته یا هم اخبارونو ته یا هغوی ته لاسرسی نه لري نو موږ په خپله هڅه باندې هغو سیمو ته لاړو له هغو خویندو شعرونه مو راټول کړو بیا په یو کتاب کې موږ ورته ځای
ورکړ.
سره د هغې موږ په راډیو کې هم ځینې خویندې اورېدونکي راخلم چې هغوی شاعران دي د هغوی شعرونه خپروم یا هغوی موږ سره تماس.
نو تاسو سره نور خبرې هم کېدای شي د مېرمنو په شاعرۍ باندې د هغوی په فکر او کار او ستونزو باندې. خو اول که د نفیسه سحر باره کې واورو لکه خو دې ویلي کوم ځینې ابتدا شوې ده شعر ته څنګه مخه شوې ده دغه احساس د شاعرۍ څنګه کوم مخ نه پیدا شوې دي؟
زه کله چې زه د مکتب په نهم ټولګي کې وم چې زه لارم راډیو ته ځکه په هغه وخت کې راډیو کې کار کول نو یوه غټه خبره وه او زما په سن یا زما په عمر یوې نجلۍ لپاره رښتیا هم غټه خبره وه ځکه زه په هغه سن کې نه وم چې زه باید په یو راډیو کې ویاند اوسم. خو سره دې سیدات په ما په ځان کې لید او یا هلته راډیو کې ما دنده واخیستله. پس د هغې نه دغه ځینې کتابونه مثلا ما مطالعه کوه د خپرونو لپاره یا دا په ما باندې ضروري وه او حتمي وه چې زه باید دغه کتابونه مطالعه کړم. د کیسو کتابونه یا ناولونه یا هم دې سره په خوا کې کشیری ټولګي وي ما په مطالعه کوم. همدا و چې زما یو ډول ته علاقه دې شعرونو سره یا هم دغه سي ادبي موضوعاتو سره پیدا شوله او خپل په انټرنیټ کې ما مطالعه کوله. کله کله به اسې ذهن ته یو څه راته چې زه باید یو څه ولیکم. کور کې به ما چې اسې یو شپه ګروپ هم ګل و په هغه وخت کې. البته ګروپ هم نو په هغه وخت کې موږ د اریکین بلاو زناسو مجهد د یو څه راغلل چې زی باید ولیکم. خو ولې دغه الفاظ ما سره نشو پیله یا هم سره ګډولی مې نشو چې زه یو څه ولیکم. خو کیناستم مثلا یو 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 دوه کرښې مې ولیکي هغې سره په خوا کې ما غوښتل چې یو دوه نور ورسره اضافه کړم چې دغه باید پوره شي او زه په دې باندې یو چاته یې وښیم دغه چې زه هم یو څه کولی شم. زما لمړنۍ شیر امغه او شورو سروسته می بیا دغه بش پړم کو پوره میم ک چې بیا کچیر تاسو خو خواز بیل تاسو
سره او مام دا اول سوال هم دا کوم جغه اول شیر به اوله کې ورو
بالکل نو یو څه می ودی ک خو بیا و می خو دا یو استاد می وغی ته می خو دا رختیا او مغز ډیره زیاته تشویق کړلم یا وی هڅه ولوم چې تا کې دغه استعداد سره کولای شي چې یو څه ولیکي نو ما ته ګډ می لیکلای و بیا غی ته می چور ک غی راته بیخی صحیح کړه غزل می
راځه چې ور بشری کې و
سمه له زبیل تاسو سره شریک کوم هیله را چې احساس یو دې درنو اوریدونکو خوښ شي
مهرباني
زما او استاد ډیر امینه خلک څه پوهیږي زما او استاد ډیر امینه خلک څه پوهیږي باور پیو کنا زنینا خلک څه پوهیږي یارا زستا او مداستا یم او استاد بشما یارا زستا او مداستا یم او استاد بشما د بل بنشم شیرینا خلک څه پوهیږي خبر دلیوانی جانان دلاس په میرو ګرځېږم وای رمی بد سره وینه خلک څه پوهیږي او مینه یو داسې سره لمبه ده پکې اوسم زه مینه یو داسې سره لمبه ده پکې اوسم زه د جانان غم مې زوروینه خلک څه پوهیږي د نفیسی بغیر لمینه بل څه نه خوښیږي د نفیسی بغیر لمینه بل څه نه خوښیږي چې غمازان نه پرېږدي نه خلک څه پوهیږي
ډیره
لږ
د شاعرۍ په پیل کې ولا د څنګه کاری چې اول شعر د احمد ډیر پوښ شعر کاری
نو ورسته خو بیا ما صحیح که کنه ځکه په لومړیو کې یو څه غلطي پکې وه ورسته مې بیا جوړ کړ بلې دا زما لومړنی شعر و
د امریکا غږ آشنا راډیو د آشنایانو د ادبي ډیری خپرونې اوریدونکو تاسو د نفیسا سهار سره زموږ خبرې اورئ چې شاعران د ویاند او نطاق هم د شاعرۍ ذوق هم لري او د هغې لپاره کار هم کوي نو دا سلسله چې هغه وخت نه را روانه شوه همداسې مسلسل پاتې شو بیا د شاعرۍ که منځ کې به کله وکله به نو څنګه وه
په لومړیو کې خو یو څه روانه وه ځکه ما به هڅه کوله هغه وخت کې د اوسنی کوم موبایل چې تاسو په لاس کې ځکه یوازې کتابچه او قلم و هغه وخت کې زموږ په لاس کې نو ډېره هڅه به مې کوله چې دغه شعر چې ده شاعرانو رښتیا خبره کړې چې الهام دی یعنی هر کله نه راځي ډېر کله سړی خپله شعر پسې ځي ولې شعر نه راځي ورته دغه شعر په خپله تا ته راځي نو دا زه منم او زه په دې باندې باور لرم چې دا رښتیا هم یو الهام ده ډېر کله به چې زه خفه وم بیا به ما به یو څه لیکل په هغه وخت کې ولې که د خوشحالۍ په وخت کې ما به هر څه کول شي یو څه ولیکم خو نه به راتلل ذهن ته مثلا په میاشت کې به ما څلور یا پنځه شعر هم لیکل هغه وخت کې لکه وزګارتیا هم ډېره وه ولې دغه د څومره چې دغه عمر مثلا په لوړېدو شي هماغومره مسؤلیتونه زیاتېږي بیا هغه ځینې کارونه درنه پاتې کېږي حتی په کال کې به مثلا یولس شعرونه به هم مالیکل ولې اوس داسې وخت راغلی دی عابد صاحب چې مثلا په دوه کالو کې م زه یو دانه نه لیکم او ډېر کله داسې وخت هم راځي چې په یو کال کې درې څلور مثلا لیکم خو یعنې هغه وخت
احمد پورې دنو
بله بله کله
چې بس خو خیوه راځي راته صحیح زیاتره شعر چې لیک دا یو خمنګوار د خدای سي د مینې او هغه اتفاق پکې و نور شعر نشته زیاتره لیک دا غي د مضمون او د تاثیر او حلقت شي
ما حماسي ځنی غزل هم لیکلې دي وطن ته لیکلې دي خو زما ډیره شاعري چې دا په مینا باندې راڅرخي یعنی ډیر کله دا په مینا باندې زما ټول غزلې
د سبا کوم څه خبره ولګې کو شو نه ډیر او چې دا وخت نیم ساعت دی نیم ساعت کې به نه ځای کې ډیر سین نو بل اماده شیر د نوو Thank you.
په ماخامونو په خوبو کې راځي، په ماخامونو په خوبو کې راځي، زما جانان په نیمو شپو کې راځي، زړه مې لډاره په درزا شي هله، زړه مې لډاره په درزا شي هله، چې په څیره د لیوانو کې راځي، دا چې خفه وي نو پخلا نشي بیا، دا چې خفه وي نو پخلا نشي بیا، زمونږ کور ته په ګیلو کې راځي، او چې وي پخلا بیا مې قصه کې نه وي، چې وي پخلا بیا مې قصه کې نه وي، تل وي خوشاله خندیدو کې راځي، یار مې ښایسته دی هیڅ ثانی نه لري، یار مې ښایسته دی هیڅ ثانی نه لري، همیشه ماته په یادو کې راځي، زما سحر دا زړه خوشحال شي هله، زما سحر دا زړه خوشحال شي هله، چې خپل جانان مې په خیالو کې راځي.
ډیر نه ډیر خدا خو رښتیا تاسو هغه احساس پکې او د یو تعلق او رابط پکې دی. د تاسو چې دا اوس کوم وخت کې یاست، یو زیاتره خو اوس مسلکي برخه هم دغه د شعر او شاعرۍ سره د راډیو سره هلته همکاري کوئ، شاعري څنګه احساسوئ د خصوصا د نجونو د پیغلو میرمنو ښی وینې څنګه؟
البته د پښتو برخې لپاره چې څومره لازمی او ضروری خبره ده چې پښتو شاعرۍ ته یا پښتو ژبې ته کار وشي، نو په دغه برخه کې زه خوشحاله په دې یم، ځکه په ننګرهار کې، ننګرهار خپله هغه سیمه ده چې ډیری اوسیدونکي یا ډیری هغه څوک چې پکې اوسیږي هغه ټول شاعران دي، هغه دوی ذوق چې د شاعرۍ ته جوړ دی یا هم له شاعرۍ سره ډیره علاقه یا مینه لري، که هغه ښځینه دي او که نارینه دي. نو په وروستیو کې خو ګورو چې په ننګرهار کې هم ډیرې ښځینه دي یا ډیرې خویندې دي چې هغوی شاعري کوي، ولې دوی شاعري چې ده پټه پاتې کېږي، هغه استعداد یې چې ده یعنی پټ دی، تر څو لا برسیره شوی نه ده. د ګوتو په شمېر هغه خویندې دي چې هغوی کېدای شي مثلا له راډیو سره تماس ولري، یا هم ځینې وخت کې چاپي مطبوعاتو سره دوی تماس ولري، هغوی خپل هغه استعداد ورته معلومولی شي. ولې ډیری خویندې زمونږ داسې دي چې هغوی ډېرې ښه شاعرانې دي، ځکه ما مخکې هم تاسو ته یادونه وکړله په خپلو خبرو کې چې مونږ چې هغه کله کتاب چاپو مونږ داسې سیمو ته لاړو، تاسې باور وکړئ عابد صاحب چې هغه خویندې وي چې حتی دوی تعلیم نه درلود، یعنې دوی خپل شعر د قلم په څوکه دوی نه شو لیکلی، ولې دوی خپل شعر چې دی په خپل ذهن کې ساتلی وو، ټول شعرونه چې دوی په ذهن کې ساتلي، ځکه هغه داسې یو پروګرام و چې مثلا هغې کې سیالي وه، یعنې مونږ غوښتل چې هغه استعدادونه معلوم کړو. یوه خور وه چې هغوی بیخي یعنې تعلیم یې نه و کړی، دغه ټول شعرونه یې په خپل ذهن کې ساتلي وو چې هغوی بیا په همدغه سیالۍ کې لومړی مقام ترلاسه کړ. د ښځې په اړه یو شعر لیکلی و چې واقعا هغه د ستایل و. نو رښتیا هم د ښځو استعداد هېچا کم نه دی دلته په ننګرهار کې.
شوق هم شته، اراده هم شته، ستونزې شي دي مخه څوک نشي لري؟
ستونزې خو مونږ تاسو پوهیږئ چې زمونږ فرهنګي ټولنه ده، او دلته دغه محدودیتونه ډېر زیات دي، خصوصا د کورنۍ له خوا نه، ځکه کورنۍ اجازه نه ورکوي چې د یوې ښځې غږ نشر شي. د هغې مثلا حتی ډېر خلک دغه د شرم هم ګڼي چې ولې مثلا زما لور په لومړیو کې ما هم دغه ستونزه درلوده، مثلا که کومه کتابچه کې ما یو لنډۍ م لیکله، هغه بری پلار لاس ته ورغله وایي دا ټوله ورځ لنډۍ لیکي په کتابچه کې، یعنی دغه زما لپاره هم په لومړیو کې مشکل و. ولې وروسته چې دغه استعداد ما وښوده، مثلا په هغه وخت کې چې زه په کتاب کې زما غزل چاپ سو، یا هم په یو غږیزه رسنۍ کې زما یو غزل نشر سو، کله چې هغه زما پلار د راډیو له طریقه یا له لارې واورېده، بیا په دې باندې خوشحاله سو چې زه استعداد په ځان کې لرم. دلته تر ټولو لومړی مخالفت کورنۍ کوي د یوې نجلۍ، وروسته بیا په ټولنه کې هم د ځینو خلکو هغه خبرې تاسې خو پوهیږئ په دې باندې چې نه پرېږدي تر څو دغه استعدادونه معلوم یا برملا شي.
خبر ته ادامه ورکو، غواړو نفیسه سحر نه یو بل شعر واورو، دا د لګورو چې د شعر کم اړخ راته وایي مهرباني.
زه به ما خو مخکې مې یادونه وکړه، زما شعرونه ټول په مینې راڅرخي او زیاتره په همدې دي.
اوریدونکي هم دې ته ډېر خوشحالېږي زیات.
بلې، غواړم یو غزل مې له تاسو سره بل شریک کړم. وایي رایادېږي مې جانانه راشه راشه، رایادېږي مې جانانه راشه راشه، ای په ما له ځانه ګرانه راشه راشه، په سوچونو او فکرونو کې مې ته یې، په سوچونو او فکرونو کې مې ته یې، درپسې یم سرګردانه راشه راشه، زه پوهېږم جدایي زغملی نه شي، زه پوهېږم جدایي زغملی نه شي، ته خو ډېرې مهربانه راشه راشه، او یو ساعت مې بې له تانه نه تېرېږي، یو ساعت مې بې له تانه نه تېرېږي، همیشه یم پریشانه راشه راشه، چې له درد او غمونو مې زړه تش شي، چې له درد او غمونو مې زړه تش شي، د رڼو اوښکو بارانه راشه راشه، او بې له تانه بله بې له تانه مینه بل چا سره نه کړم، بې له تانه مینه بل چا سره نه کړم، که په ژوند سمه ستومانه راشه راشه، سهار ستا یم ته دې بل چا کېدی نه شي، یک تنها زما جانانه راشه راشه.
دغه شعرونه سهر چې تاسو وایسته چاپ کېږي، سوشل میډیا ته ځي، دا اوردونکو کې ته څنګه رسېږي ستاسو دا فکر احساس؟
زما خپل غزلی
دا څه چې وایي دا کاغذ کې واجب پاتې کېږي که خلکو ته رسېږي؟
زه خو خپله ادبي خپرونه په راډیو کې پر مخ وړم، ډېر کله د خپلې خپرونې له لارې اورېدونکو ته رسوم، او که چېرته مثلا څوک وغواړي بیا زه د سوشل میډیا له لارې هغوی ته هم ورکوم، او یو نیم ځایونو کې چاپ شوي دي، مثلا په کتابونو کې، په اخبار کې، خو ډېر داسې نه، ځکه زه خپله اصلا دغه هغه ځان ته نه ورکوم کریډیټ چې زه شاعره یم، ځکه تر څو هغه ځای ته زه نه یم رسېدلې چې ما یو څه لیکلي اوسي او د دې وړ وي چې زه اتمي باید دا نشر
شي. سوشل میډیا تاسو یاده کړه په فیسبوک کې څه کې چاپوئ، کمنټونه خلکو عکس العمل شي راځي درته؟
زه خو په خپله په فیسبوک کې نه ورکوم، ولیکه مثلا څوک رانه وغواړي بیا هغوی ته ورکوم چې نه شریکي.
او شعره کې چېرته وویلې زه داسې عکس العمل پوښتنه مې کوله چې هغه راځي درته بېرته چې شعر دې ښه دی، فکر دې ښه دی، احساس دې ښه دی؟
تر اوسه خو زه ډېر کله مخکې مې یادونه وکړه راډیو کې په خپله خپرونه کې دغه شعرونه وایم، ولې اورېدونکي هم په دې باندې پوهېږي، او ډېر کله هغوی مثلا کوم غزلې چې لیکي یا کوم بیتونه چې لیکي، هغوی ما ته وایي چې تاسې په دې باندې پوهېږئ ځکه تاسې په خپله شاعره استئ، کېدای شي ما ته خپل نظر راکړي، نو داسې ډېر زما په اړه هغوی کوم نظر نه وړاندې کوي، ولکه د هغوی خپل بیتونه یا هغوی ما نه نظر غواړي چې ستاسې نظر په دې اړه غواړو چې څنګه دي.
تاسو چې مخکې خبره وکړه چې لرې پرتو سیمو کې هغه جن میرمن یا شاعری کوي یا شعر ته شوق لري، څه فکر کوي څنګه کېدای شي چې دوی ته ضرورت ورکړی شي راشي او خپل شعر ووایي، خپل هغه شوق براله؟
د مختلفو پروګرامونو یا برنامه په نظر دوی باید دوی ته وهڅول شي. اول خو مهمه خبره د دوی کورنۍ دي، چې کورنۍ باید دغه استعداد چې په دوی کې ګوري هغه باید دوی ونه شرمېږي، یعنې خلکو ته یې وښایي چې دغه استعداد، ځکه دا داسې یو کار نه دی چې یعنې یو څوک باید پې ننګ وکړي یا د شرم احساس وکړي یا د عار احساس وکړي. خپله کورنۍ مهمه خبره ده چې هغوی باید دې ته وهڅوي. دوی دویمه خبره دغه خویندې باید په خپله جرأت د دې پیدا کړي چې که زه یو کار کوم، که زه یو استعداد په ځان کې وینم، هغه استعداد باید زما برملا شي، پټ پاتې نه شي. خو زموږ مسؤلیت دا ده، لکه مخکې مې چې وویلې، موږ هغو سیمو ته لاړو، هغه د خویندو هغه شعرونه یا غزلې چې دوی به لیکلي یا خپل هغه استعداد چې معلومو، هغه موږ ته برملا کړه، خلکو ته مو وښودل چې دغسې یو څوک هم زموږ په ټولنه کې شته دي واقعا، چې دوی باید وستایل شي. یعنې د دغه طریقه موږ کولی شو، خصوصا د راډیو له لارې، چې دوی غږ باید پورته شي او رښتیا هم خلکو ته وښودل شي چې داسې څوک شته زموږ په ټولنه کې، ځکه همیشه په پښتنو سیمو کې دغه خبرې یا په یوه نجلۍ مثلا یو میډیا سره تماس نیسي، مثلا ځینې نور هغه کارونه چې د ویاړ او افتخار کارونه یې، خو دوی ورباندې شرمېږي.
پروګرام یو څو شېبې پاتې دي، غواړو یو شعر هم واورو او وروسته خبر هم درنه واورو.
بلې،
مې د ډېره مننه د خبرونې وروستۍ څو شېبې پاتې دي، نو غواړو چې یو شعر هم درنه واورو او زړه خبر دې اوریدونکو ته پاره واورو. نو شعر اخره کې راته کوم یو ډالۍ کوي.
دلته په یو راډیو کې یو خپرونه ده په ننګرهار کې، یو راډیو ده چې هغوی خپرونه ده، هغوی به یو بیت ویلي، بیا به اوریدونکو ته به دا پرېښوده چې دغې بیت پسې نورې یو څه ولیکي، یعنې یو کورنۍ دندې غوندې به یې ورکوله. نو یوه شپه ما هم دغه برنامه اورېدله د حامد غورزنګ، هغه د بیت په پل باندې زم تللې یم چې د هغوی هغه بیت به درته ووایم، لکه چې بیا مې کومه شومه تیاره در له راځي، زړه مې درزیږي د ټکري پیڅکه مې سر له راځي. همدې پسې ما یو څه لیکلي دي چې خدای خبر څه به یې راوړي وي چې ګرده ګرځي، خدای خبر څه به یې راوړي وي چې ګرده ګرځي، کارغه خو ګرځي پاس په بام چې څه خبر له راځي. په ژوندانه کې پوښتنه زما ونه کړله، په ژوندانه کې پوښتنه زما ونه کړله، له مرګ وروسته مې جانان د قبر سر له راځي. یو لیونی د دغه پوري کلي هر مازیګر، یو لیوانای د دغه پوری کلی هر مازیګر، شپېلې په لاس سندری وای د غره سر لرازی، او منګای غیک کی وی د سانو یو قطار جوړ کړي، منګای غیک کی وی د سانو یو قطار جوړ کړي، زمونږ د کلی پیغلې ټولې بیا ګدر لرازی. ما خام واده کوي خو هیڅ بیا پرې وفا نه کوي، ما خام واده کوي خو هیڅ بیا پرې وفا نه کوي، چې دیدن لزړګي وشي بیا سحر لرازی، لکه چې بیا مې کومه شومه تیاره در له راځي، زړه مې درزیږي د ټکري پیڅ کمې سر له راځي.
ډېره له من نفیسه سحر د وخت نه دی اخري خبره، د زړه خبره خپل اوردونکو مینهوالو ته کوي، نه هغه به صحیح.
وروستۍ خبره مې دا ده چې زه غواړم له خویندو نه دا غوښتنه لرم چې دوی خپلې ژبې ته باید ډېر زیات کار وکړي، خصوصا پښتو ته، پښتو ادبیاتو ته باید په واقعي معنا کار وشي، ځکه زموږ ژبه یو له هغو ژبو څخه ده چې په تیرو شاعرانو ورته ډېر کار کړی، ولې په دې وروستیو کې په کار دوی ته دا ده چې دوی په لیکوالۍ کې مثلا د نثر په برخه کې دوی کار وکړي، د نظم په برخه کې خو موږ پوهیږو دغه استعدادونه ډېر دي، ولې که په نثر کې دوی خپلې ژبې ته کار وکړي دا به بهتره خبره وي، ځکه چې زموږ
ژبه لا پسې غني شي. ډېر ښه. خپرونه ختمو او سندره چې تاسو خوښي یا سندرغاړي تاسو سندره اورئ نو ابد چي.
زما غ شیر خوښيږي، هغه سندره مې خوښيږي چې هم سندرغاړي رښتینی سندرغاړي وي، هم شیر وي، او هم کمپوز خوي کنه. نو دسه خاص دسه کومه سندره چې زه وایم چې دغه سندرغاړي واقعا زما غږ خوښيږي نشم ویلی، ځکه زیاتره سندرغاړي چې واقعا د هغوی شعرونه یا هم د هغوی هغه انتخاب د ستایلو وړ دی، خو که د هارون باچا یوه سندره وي بله هغوی رښتیا هم سندرغاړي حیثیت لري.
زما د خوښه شاعر او ستاسو د خوښه شاعر سندرغاړی یو دی. ډېره مننه نفیسه سحر چې وخت دې راکړ او شعرونه درته ویلي، نجونو هغه برخه دې حق دې ادا کړ، کور دې ودان.
ډېره مننه عابد صاحب تاسو نه هم چې خپل وخت مو ضایع کړ، ما ته مو وخت راکړ په خپرونه کې.
ضایع نه دی، قیمتي شو. ډېر تشکر، کور دې ودان، خوشاله اوسه. درنو اوریدونکو، خپرونه د آشنایانو ادبي دیره نفیسه سحر سره تاسو واورېدله. د هغې د خوښې سندرغاړی زموږ د ټول د خوښې سندرغاړی هارون باچا نوې سندره راغلې ده، شریکه به یې واورو او ښه ورځ به ټولو ته ووایو. الله
یاد راشی، یاد دست پیار